په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک شه. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اعلان ارکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د 79 میلیون ډالر قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامۍ نه دي لیدل شوې. او د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د 79 میلیون ډالر قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ خبر شوی راغلی چې د 79.38 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد د ټکساس ایالت په فورت وورث ښار کې له یو شرکت سره لاسلیک شو چې له مخې به یې AC-208 الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته برابرې شي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه قرارداد به د 2013 کال د نومبر تر چې مې بشپړ سي. هغه شرکت چې د الوتکې تولیدوي وایي د AC-208 الوتکې پر مختللې کشفي الوتکې دي چې شپه او ورځ کار ترې اخیستل کېدای سي او کولای سي د یاغیانو ضد مبارزې ډېرې دقیقې پروګرامونه تنظیم او دقیق استخباراتي او پوځي معلومات برابر کړي. پر دې سربېره د دې شرکت چارواکي وایي د اړتیا په صورت کې د الوتکې په اسانۍ سره په توغندیو سنبالېدای سي چې په بریدونو کې وکارول سي. د امریکا متحده ایالاتو تیره میاشت اعلان وکړ چې د 228 میلیون ډالر په ارزښت ټولیز قراردادونه یې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامي نه ده لیدل شوې. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خلکو د اختر لومړۍ ورځ په تیره بیا د اختر د لمانځه ادا کولو پر وخت امنیتي ننګونو څخه اندېښنه درلوده. ښاغلی مراد زیاتوي
نوی
د افغانستان امنیتي ځواکونو پریکړه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله ځانګړي تدابیر ونیسي چې تاسو هم ولیدل په ټول افغانستان کې خلکو د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په آرامۍ سره تیر کړي. د جنرال مراد علي په خبره د بریدونو د مخنیوي په اقداماتو کې لسګونه وسلوال مخالفین نیول شوي او په بیلابیل ولایتونو کې د بریدونو مخه نیول شوی ده. دا خبر داسې مهال سوي چې د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت پر ینګي قلعه د طالبانو برید په شاته تمول سوي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
شام روز گذشته مخالفین مسلح دولت از
دی وی تیر ماشام وصله ول مخالفین چې له څلور خو وې د تخار پر ینګي قلعه برید وکړ. په سیمه کې د موجود امنیتي قواو د مقاومت په نتیجه کې بیرته په شاته تمول سو. شغل اسیر زیاته کړ چې اوس مهال سیمه آرامه ده. دی وایي په دغه جګړو کې شپږتن وسلوال مخالفین وژل شوي دي او افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي درې برید کوونکي نن سهار وختي له لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو سره په سمارا کې دغې کارخانې ته ننوتل او بریدونه یې وکړه. په عراق کې د السوماریا خبري اژانس ویل برید کوونکو په لومړي سر کې کارکوونکي محاصره کړل. راپور زیاتوي امنیتي ځواکونو سیمې ته پر رسېدو 2 تنه برید کوونکي ووژل. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو نوی پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا تاسیس شوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته 1.4 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې د نړیوال بانک د یو بدیل په توګه تاسیس شو. له یادو پیسو څخه 4.8 میلیون ډالر د روسیې د عدلي سیستم د کمپیوټرونو د بیا رغولو، 4.8 میلیون ډالر د هند په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو سیستم د پیاوړي کېدو او پاتې نورې په چین کې د انرژي د سپما او د سیلابونو د کنټرول پر چارو لګول کیږي. د ژمنه داسې مهال سوی چې روانه اونۍ په چین کې د مخ پر ودې اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه جوړیږي. د بریکس په نوم د غونډو کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د چین ولسمشر شي جین پینګ او د برازیل، هند او جنوبي افریقا مشران ګډون وکړي. د غونډه د سپتمبر پر 4 او 5 نیټه د چین په شیامین ښار کې ترسره کیږي. او پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و، خو پر ځای یې دوه نور کسان وویشتل. دا پیښه نن په کراچي ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته سوې ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه احسار الحسن له دغه بریده روغ رمټ ووت، خو پولیس او یو تنکی ځوان په دې برید کې ووژل سو. دا خبره د متحده ایالاتو او بخشید ده خبر ده متحده قومی غورځنګ او سیمه ایزو پولیسو تایید کړی ده. په همدې برید کې لږ تر لږه 4 نور کسان ټپیان شوي دي. د کراچي د پولیس افسر پیر محمد شاه ویلي یو برید کوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د متحده قومي غورځنګ مشر فیصل سبزواری په ټویټر باندې لیکلی دی چې برید کوونکی د پولیسو په یونیفارم کې و. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې د خپلو پوځي مرستو د مشروط کولو په اړه کړی ده.
د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان، نظامیان، ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
پر همدې موضوع مو یو سیاسي تحلیلګر هم غږولی دی.
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کېږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کېږي او جدي کېږي، په هغه اندازه به مؤثریت هم ډېر وي.
د کندهار امنیه قومندان له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي
چاوتنی د 15 ډیر باندې سوي دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي، داسې چې پر موټر کوم پټاو سوي دي، داسې چې مخته موټر روان دي د بیټګټانو مې نه تولې دي.
دا جالب معلومات هم اوري چې یو جاپانی توانیدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي د خبرونې په دویم نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلې سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ تاسی ازادی ایرادیو تواجی است. پاپنستان که ده مزگر چلور بجی او ات دقیقی کی دون کدی. ده پاپنستان دفاع وزارت ده امریکا ده هغ اقدام هرکلی وکرد چی پر پاکستانی خپلی پوزی مرست مشروطی کردی. ده ده وزارت ویاند وی ده توریزم پر زد مبارزه به هغ وقت بریالی سی چی پر پاکستان فشارون لا زیاد سی. حدیث پردیس لکابل نور تفصیل رندی کبی.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو مشروط کېدل پر ځای او د سیمې د ثبات لپاره ګټور ګام بولي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د لوی اختر په دویم ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د رواني مبارزې د بریا لپاره پر پاکستان فشارونه خورا مهم دي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې هغه څوک چې د ترورستان څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي، کاوی باندې فشار وانچول شي، هغوی ته بل اخره ونه ویل شي چې خلاص واخلي. دا د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان، نظامیان، ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پر پاکستان خپلې پوځي مرستې مشروطوي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس څخه خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني اخیانو د پټنځایونو پر وړاندې اقدام ونه کړي، واشنګټن به له پاکستان سره د مرستو د درولو تر څنګ ان پر دغه هیواد د بندیزونو لګولو هم فکر وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو یو برخه بندیږي، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان پر وړاندې دا د امریکا لومړنی اقدام دی. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي و چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړي، خو دوی هماغو ترهګرو ته چې امریکا یې پر وړاندې جنګیږي پناه ورکړه او دا چلند باید بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ د لوی اختر د لمانځه لاده کولو وروسته ویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل لپاره هر ډول خبرو ته چمتووالی لري. اوم غوښتل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالی نه شو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به وایي د امریکا له وروستي اقدام داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات نور د پاکستان پر ژمنو باور نه لري. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نور امریکا هغه څه چې د پاکستان نه انتظار ویسته هغوی باندې مو باور نه لري، او پاکستان ته یو ګواښنه او یا یو ویرونه متوجه کوي.
د ښاغلي شفیق په خبره که څه هم پاکستان به د امریکا د فشارونو په مقابل کې د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د امریکا پر ضد د یوه ایتلاف د رامنځته کېدو ویره هم شته، خو په ټوله کې پر پاکستان د امریکا فشار د افغانستان په ګټه تمامېدای شي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې خپلې پوځي مرستې مشروطې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نیوي لیدلي، د 215 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کېږي. دغه راز پر پاکستان د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې د قسطونو د ځنډولو خبره هم سوې ده. په هالند کې مې له میشت لیکوال او سیاسي تحلیلګر ذکریا پپل څخه پوښتنه کړې د پوځي مرستو د ځنډولو دا خبرداری پاکستان ته څومره جدي دی؟
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کېږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کېږي او جدي کېږي په هغه اندازه به موثریت هم ډېر وي. دلته یو خبره ډېره مهمه ده چې امریکا پاکستان ته په څومره جدیت سره دا پیغام ورکوي چې د ترهګرو ځالې بندي کړي. که پاکستان پوه شي چې واقعا امریکا په جدي په دې خبره کې او که چیرې موږ دا ځالې بندي نه کړو نو دا به موږ ته ډېر خطرناک واقع بولري. زه په دې متيقن یم چې پاکستان دا کار کوي او بالاخره به دا ځالې د منځه وړي. یوازې د 215 میلیونو ډالرو پرستې په بندولو سره زما د نظر څخه پاکستان حاضر نه دی چې د ترهګرو د ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه د دوی ګټې تر دې ډېر غټې دي. که چیرې موږ د پاکستان و غبرګون ته وګورو چې د امریکا د تازیراتو په وضع کولو سره د چین سره، د روسیې سره، ایران سره او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي، یعنې دا داسې یو عکس العمل یې وښودی چې موږ هم د امریکا په مقابل کې څه کولی شو.
پوپل صاحب، د پاکستاني چارواکو له وروستیو بیانونو او هلته د حکومت پلوي له وروستیو مظاهرو داسې نه ښکاري چې د امریکا دا خبرداری جدي دی او پاکستان یې د چا خبره ورخطا کړې ده؟
نظر څخه د ټرمپ د راتګ سره دا پیغامونه به امریکا او پاکستان ته ورکول کېدل او تر ډیر اندازې پر هم جدیت زما منصور جدیت څخه څه خبرې دي. یو خبره دا ده چې آیا امریکا به د پاکستان په مقابل کې یوازې په همدې اکتفا وکړي او که به نور هم مخته ولاړ شي، یعنی د بندیزونو به نور هم ډیر کې لکه اوس چې ګواښه کوي، لکه د روسیې په مقابل کې او لکه د ایران په مقابل کې. که چیرې دا تعزیرات همدومره مخته ولاړ شي او پاکستان ته دا وښودل شي چې دا کار کیږي نو په هغه صورت کې به ګټه ډېره وي. د بل طرف پاکستان په امریکا کې ډېره قوي لابي لري. د پاکستان لابیګران په امریکا کې ډېر کار کوي چې د جدي اقداماتو مخه ونیسي د پاکستان په مقابل کې. نو زما د نظر څخه په نږدې وختونو کې به دې ته وکتل سي چې امریکا نور څونه مخته ځي او نتیجه به هغه وخت معلومه شي.
په پل سب اندېښنه همیشه دا شول کېږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نسي. د جنوبي اسیا او افغانستان په باب چې کله د امریکا نوې ستراتیژي اعلانېدله، د امریکا ولسمشر پر پاکستان د فشار راوستلو د یادونې ترڅنګ له هند څخه د افغانستان د لانجې په حال کې د همکاري غوښتنه وسوه. دغه مسله څومره پاکستان لا تحریک ولې سي د سختريزو ډلو د ملاتړ د پاره
امریکا دا یو رقم د اختر په توګه باندې او پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هندي په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې په کښې کې مري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې که چیرې پاکستان خپلو کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هندو سره د دوستي او همکارۍ خلاص اخلو. د هندو سره دوستي د افغانستان لپاره ډېره مهمه او ارزښتناکه ده.
په پل سب تاسو مخکې یادونه وکړه چې پر پاکستان د پوځي مرستو د بندولو مسله شایي پر پاکستان زیات تاثیر ونه کړي، ځکه چې د دې مرستې اندازه کمه ده. نور کوم اقدامات داسې دي چې امریکا کولی سي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي، یا هم افغان حکومت په دې برخه کې له امریکا څخه د مرستې غوښتنه وکړي.
ډېر کارونه کېدای شي چې وسی، یو د هغو کارو څخه دا دی چې اقتصادي بندیزونه پر ولګول شي. دا اقتصادي بندیزونه یوازې د امریکا نه وي بلکې د اروپایي اتحادیې هم وي. که دغه بندیزونه پر پاکستان ولګول شي، پاکستاني توکي اروپا او امریکا ته صادر شي، د پاکستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ کیږي. یو خبره دوهمه خبره، حتی که د سویفت د سیستم څخه، د سویفت د بانکي سیستم څخه پاکستان قطع شي لکه ایران چې قطع شو، دا به د پاکستان لپاره فاجعه وي. او زه متيقن یم چې پاکستان په هیڅ بیا باندې جته حاضر نه دی چې دا دوه کار وسی. که چیرې دغه ګواښ ورته جدي وسی او دوی پوه شي چې همدا کار کوي، لکه جورج بوش چې دا اختر پرویز مشرف تور کړی وو، د هغه منظور هم دا نه و چې بمب پر دوی غورځي، بلکې منظور یې همداسې تعزیرات و. نو زما د نظر څخه په دې صورت کې به پاکستان مجبوره کیږي چې د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
په هالند کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر زکریا پوپل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق د خپل پوځي فعالیتونو ترڅنګ د اول وار لپاره د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړي. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی د قومندان څخه په تفصیلي مرکه کې پوښتنه کړي. جنرال رزاق له خپل ماشومتوب بیا تر پوځي دندې پورې خپل ستونزې او د ژوند جالبې خاطرې بیان کړي.
ساز اوریدونکو ته او د کندهار ټولو ولسته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوو. خدای دې په خیر پر ټولو افغانانو، خصوصا د کندهار په خلکو باندې په آرامه تیر کړي او په شو خوشحالۍ سره، او دغه دې دغه اختر د خدای زموږ د ټولو لپاره نیکمرغه کړي چې زموږ ټول وطن آینده د دې مصیبتو له په خلاص.
په پیل کې دا وایي چې څو کلن یاست او په څو کلنۍ کې مو عسکري پیل کړی؟
کلونه خو سخته پوښتنه ده. کور مې په جنجال اخته کې در وخت مې څوک راکړه خطا ایستلی. عمر مې نه دېش کاله و درمه میاشته د خیر. عسکري مې د ولس کلنۍ سه ولس د اتلس په مابین کې هغه وخت چې طالبان په څلور نیوي کې نوی را پیدا سو، کوم وخت چې دی را وجود را پیدا کې د پاکستان د خو د دې سره کمل امام او ځین خلک نور و دی او کتار یې کړو چې به وې افغانستان ته د پاکستان د موادو زماکا د لیو زفادر لوده د تخپل رسوالي په دغه منځ کې بیا مرده دي سره په برخور دخته سو. بیا په هغه کې د درو ورځو جنگ بعد ماکا منصور د ودیش ک سره په شهادت ورسېدی. کندهار طالبان ونیوي، هغه وخت موږ له تخپل کې په جنگ اخته وو. د کندهار شهر ځینې کمانډانانو د دې سر کومک یا د پاکستان د ایسای په منګي یا د هغه وخت د مرکزی حکومت چې اوس ازربایجاني شي د پاراس کې وو، اری وخت له کمانډانانو ته ویل چې ورته تسلیم کړي. نو کندهار سکوت سو. دغه بعد د پیښره منسو کوم خصوص مقام منصور شید سو. بیا زولانم لږ وخت لپاره پاکستان ته، د پاکستان سره بیا ولانم مقامت په دوره کې په کابل کې او پیرات پیرات سکوت سو. پیرات سبا بیا را ل کابل اول اول چې بیا کابل هم سکوت سو، لاړو بلخشان او کندوز د زید
توان واده مو کړی. څومره بچان لري؟ په دې کې څو ناري نه دی او څو شته؟
شپږ زامن لرم، اول لونې لرم او مشر زوی مې اوس پانتون وای. اخشې انجینیم مکتب کې توګه د مالی مکتب کې دی د کلی.
همیشه مو وخت د امنیت په ساتلو کې تیریږي. د کورنۍ د غړو ماشومان او دوستانو ته هم کله کله وخت ورباسي؟
یاره د کورنۍ غړي کډر توه، ما خپل زوی یو کال بعد وړم ورځ ولیدې چې دی راغلی و. دلیا زما دی بل کشر ور دی، دا غسر راغلی و. دا مشکلات لرو، دا مشکلات ډیر دي او سخت دي. او دا مو وطن دی، مجبورې تکلیف پر ځان وړو. د خپل دوستانو قربانو دا اوس د شام لري پاتې خپل سپنسر یو مور مې ده چې موږ ډېر پکې شوالي اتمام سوي. زه د وو کال بولم چې زه اتمام سوي. زما پلار شروان شهید کړی در وو سفرې، موږ دې کښنه را لوي په نڅون زمتن ورسره کړلې. خو کوم وخت راځي چې زکندار ته راغلم، زه دا په درې میاشتې دوه نیمې میاشتې دوه میاشتې کې وخت هغه م دی راځي دلې شپه او دوه دلې را سره وکړي. بیا پرته دې وینم خپل خو نه خلاصوي چې د بولدک پرسالي ته ولاړ سم. حالت دې کور او ځای ته دلې وسېږو.
څه ډول موسیقي خوښوي؟ په لوبه کې دې کومه لوبه خوښه ده او د لوبه لپاره کوم وخت ځانګړی کوي؟
لوبه کې مې فوټبال خوښ وو، خو اوس دا غسم فوټبال بچیر وو کوچیر به ووینو. که ورزو د فوټبال بازی له زموږ د لاس نور ځوانانو خلک ته دیږي پټاینه کده یو شی پیښنه سي. ډیر وخت کې چې لري پاتې سوی ډیر سفر سکاله کې چې د شرایط دغه سول نور نه چې نه فوټبال بازی ته ورغلی. په داش پښ کال کې زیو ورځ ورغنن فوټبال بازی ته د کندهار غازی شټیم ته بیا نه مرغل.
اوس خوړم مستا ځینی خاطرې واورم. اول د ژوند ترخی شي بي درته وای په بل استلا بد ورځ دي. کوم ورځ وای؟
بد ورځ ډیر راغلی دي، شی ورځ مرغلی دي، بد مرغلی دي. اغم بد و چې کسمه راته وک چې زما کا د ودیش ک سره زما د فامیل او د نورو دوستان سره شهید شو د کور مشرم زپاته سوم د دوی نغټ فامیل کندارم ترسیانی ونیوي پاکستانیان ونیوي او مشران مون لاړو موږ به سرنويش ته پاتو ډیر بد ورځ به د خاطرې وي
مخبل د جګړې پر مال دی ترخه شیبه کم شیبه
د جګړې پر مال باندې په 2004 کې یو وخت سامي غره تکلیلو ډیر مرګر روانو یو طالب نیول واغه خدای سوچ په دې ځکه سمون مرکز موږ را ولانو نو ګرمه ته دې مرکز دې موږ را زره ویش موږ زمو یو غلطه وکړه د دې ځای پر فلور سره وانس بچ موږ ډېر ځای په موټان کې وي په دا ځای هغه چې ولاړو دوه بیا کسو پر فلور باندې د شپه مټول مزالو کې دا بل ورځ وی به جته ځای ته رسید د څوار لس کسه پاس هغه ځای ته شوسو هغه مې په شه تناک بارال ته مې سره پاتسو را وته لایم نو سو بندم پاتسو خپل را خته لایم نو هغه ډېر سخت ورځ و بیا په هغه کې پښ په بلد کې د فرانسوي سپیشل فورس قوتونو پراته وو بیا د ډېر تکلیف بعد موږ مجبور شو هغه ته زنګ ووالی په کورنات شان ورک بیا د هغه تایرې رالی او څه ځایونه په بمانه راته وشت او هغه ما یکو بیا موږ بیا د میمه پر ایوانان باندې ځانونه وتړی د کم راووت دغه درې څه چې راوتای نه د پښو درکته لیدلو نو دا ډېرې ترخه شیبه وه
او داسې کوم ورځم راغلی چې په جګړه کې مو مهمات یا امر مو اخلاص شوي
خو دغه ورځ چې ډېر سخت نورم ډېر پیش راغلی خو دغه ډېر سخت ورځ ما درته وویل چرتم پات هرڅه نه پرنګر د پر لارې په جاده د پښو لیدل موږ چا غتوار لس کسه زم ځوانم په غشب کې ولاړ غزې ته ورسېد وره مې سلام سو حرکت مم نو سپاره د پښو نو د حرکت مم نو
تاسو په ځړې ورتیا او د لوري کې افغانستان کې شهرت لري داس کوم ورځ راغلی چې بیرېدلې
هر بسړی یو مسلمان د الله سکی هرڅه چکی په دې بچ پوس چاله پیدا کړی پناکې مم دا دونه تکلیفونه کې د خلکو په واسه وس زب لس پندل خل د مخلانه وس هغه شی راځي چې سوې دي اټ پزلک مدان نه راګرځي دا بدر پېښه څنګه چاله کې هغه کیر خپل کوشش کوو داسې نه دي چې ځان د بام راغورځو چې ځالانه خوشکړي نه ځدان غورځن خلاص ما تیږي کوم شه خپل کوشش کوو چې الله پاک تکړی هغه کیږي څوک به چا وای نه نه په پټاو به رېږم نه مباک په کیږي نه زدا چې انتیاري وسو
څومره
چاودنی سوي دي شخصا تاسو چاودنی د 15 ډیر باندې سوي دا داسې چې موټر په راکټ لګېدلې دي داسې چې پر موټر کوم پټاو سوي دي داسې چې مخته موټر روان دي د بیټ ګټانو مې نه ته ولې دي په کمین کې راګر سوي او انتیاري عملی را باندې سوي دي پر موټر مې سوي دي یو وار نه څو وار مخامخ داسې خلکو په تعمیرانو کې را باندې سوي دي عملی را باندې سوي اوس د ورسره چې سم مې تصور کوم دا نه شته چې شو لکه وایي خبره چې تیر دي
د ترخو خاطر واخ وخت د خوشحالي تر ټولو شورز د کوم ورځ وو
د خوشحالي ورځ په خو مشکشان په یدلونه موږ چې کوم وخت پاکستان ته تللو په 2001 کې چې د کرزی صاحب او د کومندان صاحب عبدالله کو د دې پروسه را شروع وسو د بابا ملت هغه لوی جرګه چې جوړ سو بیا د پروسه شروع وسو په 2001 کې چې کوم وخت موږ د افغانستان خاور ته راوغښتو د ارغسان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کې چې د توبې سره سره ده موږ رالو د چمن سمرکت وکړو ولاړو د توبې پر غرو بیا شنه نری ترالو کوم وخت چې د افغانستان خاور ته راوغښتو مازګر یو رقم د آزاد فکر مو چې د راغ پاکستاني ملیشو در غوړه تیر سو یو رقم د ازادي فکر مو کې چې موږ دای وسته کپاس خلاص آزاد خپل وطن ترال هغه د خوشحالي ځای خپل خاور مې مشکل برکات نه پنو چې الله پاک مشکل خاور ته بخیر اوس کوم رکو پاتې چې خدای خپل وطن په ازادي رال
تاسو سره دی چې په کندهار کې ډیر مصروف یا کله کله په مګاوندی ولایتونو کې ماموریتونه لري په تلل ساتونو کې څو سات خو کوي
وخت نه وخت درې سات وخت نه وخت 15 سات څلور نیم ساعت درې نیم ساعت څلور ساعت خو د شپې در یوې نیم بجې نورمال کار په سیزن د جنگ چې دوپی غرما معلوم بیا یو ساعت درې پاو داسې بدیر نو او په ژمي کې لا شو خو به 15 ساعت کوي وسه بلانس کوله در څلور نیم چا ډېر وو کنده
تر تاسو مخ کې کندهار ته ډېر نور امنیه کمانډانان راغله خو تاسو په ډول بریالي نه شول تاسو د بریالي توپ راس پڅ کې
در ډېر ځای به زه دا شی د کندهار خلکو ته راځي کوم چې کور ودان د کندهار خلکو زموږ سره کومک وکړي خصوصا ځوانانو ډېر کومک را سره وکړي کوم وخت چې زه کندهار ته راغلم په کندهار په امنیتي ارګانو کې د کندهار د ځوانانو څخه پیسې ډېر کسي پر نه ونه سپه په کندهار کې موږ ډېر لس کسه اویا کس ځابطان درلو د پاغه کې ډېر لس کسه کندهاري ځابطان او سره مو دي اوس 2200 کسه زه د لسم او دولسم پایرغه ځابطان در نومړی ځابط دوم ځابط درېم ځابط زما دراته سره شاوخه زر کسه د افسرۍ د کورسو څخه راغلي د دوه برتمنۍ و څوک جګړنان دي څوک تورنان دي څوک نومړی برتمنان دي څوک دوه برتمنان دي دا ګرده د مکتبو د پانتنو فارغ درې زره کسان شاوخوا نوي ځوانان مشتني مفتل د بیخي ډېر یو حساب دی چې وخت زره کړم په 1990 کې دیارلس کس نن درې زره کس دي نو دا مو یو غټه لاسته راوړنه ده خو دا د کندهار د خلکو کومک و دوم کومک یې دا و چارې ولسوالۍ ته زه ولاړم دې ته مې خپله پروسه وه چې زه داسې پلان لرم چې څره کم پنجوایي ارام کړو څنګه ژړۍ ارام کړو څنګه ارغنده ارام کړو څنګه شاولیکو ټوخاکریزو ارغسانو معروفو نورو ولسوالۍ دوی دې ته لبیک وایي په څره کم چې ما خپل اصول ورته وویل چې زه غواړم جنگ زه نه غواړم چې د بازار په مابینځ کې وکړم زه جنگ نه غواړم د کلي په مابینځ کې وکړم ټولې ولسوالۍ مې چار طرفه مایسره کړل خپله به ورسره وم په هغه شپو کې ډېر استفاده موږ د سرحدي قوت څخه چې دلته په پولیس کې موږ ډېر ښه قوت نه درلود موږ نوي راغلي وو د هغو په کومک ولاړو ژړۍ مې چار طرفه مایسره کړل کلي مې پاک کړل د مینوس مې پاک کړل خلک مې راویسرل مالی پولیس ته مې راوست په ژړۍ کې چې موږ راتلو 15 کسه مالی پولیس نه وو او په څو میاشتو کې موږ هلته 600 مالی پولیس وو ژړۍ ارامه سو امریکایي قوه مې جنا ویسلې نظامه مې جنا ویس ورده مې جن کم خپل د ژړۍ خلکو ژړۍ ارامه وست سو عین شی په پنجوای کې موجود عین شی ولاړ په میوان کې پارغنده نو دا د کندهار د خلکو کومک وو او دې ته مې دا وویل چې موږ دلته نه د غلا د پاره راځو دلته موږ ستاسو خدمتګار یو ستاسو بچان موږ بداران نه یو
ته مخکې وویل چې د څو بومي چاودنو سره مخامخ شوي یاست په هغه کې خوش شوي هم یاست دغه چاودنو یا دغه ټپ کېدو ستا پر صحت باندې کوم تاثیر کړی دی اوس
یاره دا چې شکر دې تاثیر نه دی روان کړی تیر کال په روزګان کې څه مریض شوم ډېر شپې په تخابې مې کاټ کړلې ډېر بد حالات وو هغه څه احسان دی وخت نا وخت د شپې غاښونه راسه چې چټکی جوړه د ورځې مې غاښونه ټینګ نیولي چې مریضې را پیدا کوو سم ګولۍ خورم او هغه ګولۍ به د درو کال لپاره دوامدار خورم د آرام لپاره د چې خوب نه راکړي د شپې مې لاسونه غورځول یا به داسې وند شپې د خوب ما چې زه په جنگ کې برت برغونه ناری بم وایي هغه ګولۍ وس راکړي د درو کال لپاره دوا نو راغو خوش دې خوش نه خمه خایسان دي د شان ورته تړل دي په داسې په تاثیر نه درمه نه کړی هغه ټکونه چې واغ ټول جوړ شوی دي کوم شخ خوږ وو کوم لاسونه او کوم مخ هغه وجود مو ان شاء الله ټول جوړ شوی دي داسې مشکل نه لرم
ډیر زیات مننه کومندان صاحب چې د رادیو سره مرکې ته حاضر سواس شاه او نیک مرغ اختر ولې
شکر تاسو مننه خیر سپایم
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزق و چې د اول وار لپاره له ازادي رادیو سره له سیاسي مسایل هاخوا د خپل شخصي ژوند او فعالیتونو په اړه خبري کوله دوه ویل چې تر 15 ډیر حمله ور باندې سیبلي جنرال رزق ویل چې د ژوند ترخیش په ورځي ګاللی او هاته کله نا کله د اختر په خوشوي هم نه پوهیږي د ازادي رادیو د همکارانو د اختر مبارکي به سره وورو
السلام علیکم رحمت الله خان د ازادي رادیو خبريال ټول اسلامي امت په ځانګړي توګه خوږو همکارانو ته د اختر مبارکي
وایم السلام علیکم ستړي مشه زه محمد حدیث پردیسی تاسو ټول د لوی اختر مبارک وي
السلام علیکم اجمل قربانی هم د اختر مبارک شه قربانی مو قبول
السلام علیکم زه ابراهیم صفیم د ازادي رادیو لاري تاسو ټول ته د لوی اختر مبارکي وایم هله د چی خوشاله آرام او سوکاله اختر کولری
السلام علیکم زه سبون کاکړی ما ټول ته د دوی اختر مبارک وي
سلامونه از نصرت فارسایم د ازادي رادیو خبریال لوی اختر یا د خوشحالی او راز ټول هوادارو ته مبارکي وایم
مینوالو سلامونه او لوی اختر مو مبارک یوسف زدرانیم مونږ نن هم په کار باندې لګیو چې تاسو ته راپورټونه او خبرونه وړاندې کړو په دې هیله چې تاسو ټول خوږ او خوشاله اختر ولرئ تاسو ته د اختر درې ورځې خوشاله غواړم
د لوی اختر دویم ورځ دی یو ربیا تاسو ټول اوریدونکو ته مبارک وي ستاسو د قربانیو او طاعتونو د قبلې دو په هیله تاسو یزادې رادیو ته غوږ یست یو جاپانی توانیدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي اسمت سروان په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي
یو جاپانی چیرونکه په دې بریالي شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د ځمکې اکسیجن عمومي ساينسپوهان له ډیرو وختونو راهیسې باوري ول چې د 2 میلیارډ کال په خو اکسیجنونه په سپوږمۍ کې مدل کړي شي دوی له ډیرو کلونو په دې پوهیدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته خو اوس جاپانی څېړونکي سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالی شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن لمزه کې سره تړاو لري د ساينس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده د جاپان د اوزاکار په هنتون یو شمیر ساينس پوهانو په سپوږمۍ کې د مندل شوی اکسیجن جزئیات په استرونومي نیچر مجله کې خپاره کړی دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د 2 میلیارده کال پخوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتموسفیر زیات پوه شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
څلورنیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه.
د امریکا د پوځ وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د څه باندې 9 میلیونه ډالر په ارزښت د قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوی راغلی چې د 9 میلیونه 380 زره ډالر په ارزښت یو قرارداد د تکساس ایالت په فورت وورث ښار کې له یو شرکت سره لاسلیک شو چې له مخې به یې AC-208 الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته برابروي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه قرارداد به د 2018 کال د نومبر تر 10 پوری بشپړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو د جدي او ځانګړو تدابیرو سره د اختر لومړۍ او دوهمه ورځ په هیواد کې ځانګړې نارامي نه ده لیدل شوې. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خلکو د اختر لومړۍ ورځ په تیره بیا د اختر د لمانځه د ادا کولو پر وخت د امنیتي ننګونو څخه اندېښنه درلوده. بلخوا د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت پر ینګي قلعه د طالبانو برید په شاتم بولی دی. د تخار د امنیت قمندانۍ وایند خلیل اسیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر ماښام وسلوالو مخالفینو چې له څلورو خواوې د تخار پر ینګي قلعه برید کړی و په سیمه کې د موجود امنیتي قواو د مقاومت په نتیجه کې په شاتم بول سو. د عراق په شمال کې د برېښنا پر یوې دولتي کارخانې په برید کې لشتلژه 9 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي 3 برید کوونکي نن سهار وختي له لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو سره په سامارا کې دغې کارخانې ته ننوتل او بریدونه یې وکړل. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو نوی پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا جوړ شوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته 1.4 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې د نړیوال بانک ته یو بدیل په توګه تاسیس شو. او پاکستاني چارواکي وایي 2 نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نښه کړی و خو پر ځای یې 2 نور کسان وویشتل. دا پیښه نن سهار په کراچۍ ښار کې د اختر د لمانځه وروسته وسوه. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه اسار الحسن له دغه بریده روغ رمټ ووت خو یو پولیس او یو تنکی ځوان په دې برید کې وژل شوی دی او 4 نور ټپیان دي.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه په یو راپور پسې په افغانستان کې د ټکنالوژي امیدو د اختر پر خوشو هم سیوري غوړولې دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
بختور دي شاستر لیکاله دی
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس د ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولای. د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله چې وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي. د دغه کور مېرمن دروازه راته خلاص کړه. لاستړی ماشه وروسته مې ورنو پوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللې او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلي دي. مېرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي، ځکه د اوسنی اخترونو خوان او رنگ پیکه ده.
زنګ کس چی کنه خو یک دوست دادم به کې 180
زنګ باندې څه وکړم؟ یو کس او دوست باید کور ته راشي، د انسان سات ورسره تیر شي. په افغانستان کې خو نور څه نه دی پاتې. موبایل اوس کارونه کوي، فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي. دوستان کم شول، ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي. په خوا دوستي و اوس هیڅ شی نه دی پاتې.
اوس لیدل کیږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپل خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله یا بسیار زیات ډیره ښه ده. نوې ټکنالوژي زیات سهولتونه رامنځته کړي. هغه دوستان چې له هېواد بهر دي او یا لري دي کولای شي تصویري ورسره خبرې وکړو او د اختر مبارکي ورکړو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت پرې راځي.
مصرفیتونه زیات دي او شرایط هم خراب، لعنتي پلوه د باندې تګ راتګ هم ستونزمن دی. هم دا ټولنیز شبکې ښیي چې رفت آمد یې کم کړی او سهولتونه رامنځته کړي دي.
یو بل ځوان ایمل چې د اختر په ورځو کې په پلور بوخت دی وای چې له اختر 15 ورځې وړاندې دوستانو په فیسبوک کې د اختر تصویري پیغامونه ورته لیږلي دي او هغه بیرته دوستانو ته لیږلي.
لوی اختر دی، زه دا مهال په کار کې مصروف یم. د فیسبوکي پیغامونو او تلیفون له لارې مې خپل دین ادا کړ. ماما جان مې آنلاین و، عید مبارکي مې ورسره وکړه او همداشان مې نورو نږدې دوستانو ته هم پیغامونه ولیږل.
لوی اختر د هجري قمري کال ذوالحجې میاشتې لسمې ته ویل کیږي چې د مسلمانانو سپیڅلی اختر وي او مسلمانان د حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه د زوی حضرت اسماعیل علیه السلام یاد پکې تازه کوي. په همدې ورځ مسلمانان نوي کالي اغوندي او له عبادت څخه وروسته قرباني کوي، د یو بل کور ته ورځي او د قربانۍ غوښه خوري. دیني عالم محمد ایاز ترنک په دې اړه چې اسلام په اخترونو کې په تګ راتګ ټینګار کړی دی وایي د اختر په ورځو کې تګ راتګ او لیدنه مسلمانان سره نږدې کوي او همدا شان خدای جل جلاله ورباندې خوشحالیږي او دا فرهنګ باید ژوندی وساتل سي. په ورته وخت کې سپینګری وایي چې د اختر ښکلا د یو بل کور ته په تګ راتګ کې وي او په دغه ورځو کې د مشرانو کور ته په سره خدای پاک خوشحالیږي. شپېته کلن میراقه د شاوخوا شلو کلو وړاندې د اخترونو خاطرې بیانوي.
د گذشته هم
مینه او محبت هغه وخت زیاتېږي چې انسانان له یو بل سره کینی ډوډۍ وخوري او خبرې وکړي. پخوا حتی چې موټر نه و، په بایسکل به د اختر مبارکۍ لپاره د یو بل کور ته تللو او خپل دوستان مو له نږدې لیدل. پخوا سهولتونه نه و، خو محبت او دوستي وه. ټول به د یو دسترخوان په شاوخوا ډوډۍ ته ناست وه. ټول به زموږ پلار ته راتلل او ویل به راځئ د حاجي صاحب.
له نوې ټکنالوژي نه د استفادې تر څنګ مصرفیتونه، درسونه، دندې، بېوزلي او نامني حق عوامل دي چې د اختر په نمانځنو یې سیوری غوړولی. میراقه ځوانانو ته پیغام لري او وایي چې د ورورولي او صمیمیت فرهنګ یو ځل بیا باید ژوندی کړي. د فیسبوک او ټلیفوني پیغامونو تر څنګ باید د یو بل کور ته ولاړ سي، پوښتنه وکړي او اختر په خوشحالیو ونمانځي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هدف د دې وزارت په چوکاټ کې د سولې په نوم یو معینیت رامنځته کړي چې د قومونو په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي او مخالفین به هڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د حقیقت صدې د دې ونې خبرونه کې په دې او یو شمېر نورو قومي او سرحدي موضوعاتو خبرې کوو. زه اکرام الله اکرام یم او په روانه خبرونه کې را سره د دې وزارت سرپرست محمد شفیق ګلاغه شیرزه ملمه ده. لتاسې مننه چې د خبرونه را سره تر پایه اوري. وزیر صاحب، لتاسې هم مننه چې وخت مو راکړ. کپایل لدی کړو چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په اړه خلک وایي چې کارکون وزارت نه دی او تر دې دمه یو ډول د سکوت حالت لري. ستاسې له راتګ نږدې یوه میاشت تیریږي چې دې وزارت ته د وزیر په توګه معرفي شوي یاستئ. څه پلانونه لرئ چې په راتلونکي کې باید ترسره کړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو راتګ ته راغلاست وم. څرنګه چې ما یوه میاشت کېږي چې په دې وزارت کې کار کوم، نو هغه ستونزې چې په دې ولایت کې دي او هغه مشکلاتونه چې په دې وزارت کې دي، انشاءالله الرحمن خدای ته امید لرم چې دا په د خپلو مهینانو صاحبانو سره، د خپلو رئیسانو صاحبانو سره په مشوره دا مشکلاتونه هم حل کړم او کوشش کوم چې زه د سولې دپاره او دغه رنګه کبه زموږ نظامي مهینه چې دی هغه بیرته برحاله کړم. او زه غواړم چې په دې وطن کې د قومونو یووالی راولم او په خاص ډول چې هغه اصلي هدف مې دی هغه د سولې دپاره ما یو معینیت پیشنهاد کړی چې رئیس جمهور ته او د نورو لوړ پوړو چارواکو سره ته مې اجرایه او د اتمرت او د نورو مشرانو سره مې شریک کړی دی. هغه هم زما سره موافق دي. نو صرف په آینده کې موږ به شاید په اشاره امنیت کې د رئیس جمهور په موجودیت کې دا خپل مهم دوه پیشنهاد چې لرم هغه را منظور کړي او زه وکولای شم چې د خپل ګران او محبوب افغانستان دپاره او د خلکو دپاره دغه 15 میلیون انسانانو دپاره د مصدر د خدمت وګرځم او د دوی دپاره د صلح او د قومونو د یووالي پروګرامونه مخته یوسم. او زه تقریبا دا کار مې شروع کړی دی. د دوه کال دپاره یو پلان لرم چې هغه پلان جوړ کړم او بیا دغه پلان په موجودیت کې د خپلې ستونزې مشکلاتونه چې زموږ انکشافي بودجه کمه ده، زموږ عادي بودجه کمه ده، زموږ سیاسي بودجه کمه ده، او په سرحداتو کې مشکلات چې او زموږ قومونه او زموږ سپین ږیري مشران د هرې خوا څخه ټکول شوي دي، وهل شوي دي، او سرحدونو کې څوک شته نه، ټولو ښارو ته راغلي دي، هلته په ټولو ولسوالیو کې جنګونه دي. یعنې ولسوالۍ ملا د معاصرې په حالت کښې دي. زه غواړم چې بېرته خپل د قومونو او ولسونو د لارې څخه د هغه څه ولسونو د لارې څخه چې هغه د طالبانو سره راسم لاړ شي خبرې وکړي او د سولې پیغام زموږ له خوا څخه ورته ورسېږي او د دوی سره په قناعت پاک شه خبرې وکړو چې نور د دې جنګ ته باید دوام ورکړو. 30 کاله کېږي چې پر افغانستان باندې دا جنګ دوام لري. دا د بمونو په مور په بمونو په دې باندې دا مملکت نه جوړېږي. اور په اور نه مري، اور په اوبو مري. موږ به ټول و دې ته په علمي او قانوني او شرعي ډول د دوی سره خبرې وکړو چې دغه مشکلات نور ایجاد نه کړي او په وطن کې سوله او امن راشي.
وزیر صاحب، تاسې د نوو برخو د ایجاد موضوع یاد کړه چې پیشنهاد هم کړی دی او شاید منظور شي، که په همدې باندې لږه رڼا واچوي اصلا به د دې نوي موینیت چې تاسې رامنځته کوئ د سولې په برخه کې دا به څومره ګټور وي او اصلا به د دوی کار څه شی وي؟
لکه څنګه چې د دوی کار صرف سوله ده چې دوی به د مشرانو د طالبانو د مشرتابه سره خبرې کوي، که په پېښور کې، که په لاهور کې، پنجاب کې، کراچی کې، په کوټه کې، په هر ځای کې چې موږ کوشش کوي د خپل مشران عالمان او مشران خلک ورباس او دوی سره د خبرې وکړي. او دا مو تقریبا افغانستان پر شپږ زونه تقسیم کړی دي او تقریبا 6 نفره مشران چې یو عالم یو مشر قومي سپین ږیری مشر دا مو ټاکلي دي چې خدای وکړي رئیس جمهور یې راته منظور کړي او د دې دپاره بودیجه راکړي او د دې دپاره په زونونو کې دفترونه ورته جوړ کړو. او خاص دفترونه هم نه غواړي، صرف زموږ دغه مهینیت چې خاص د منډې او د ځغاستې دی چې ولاړ شي او وکولای شو چې دغه مهینیت موږ کامیاب او د سولې لپاره کار وکړو.
که چېرته د قبایلو او د سرحدونو چارو په وزارت کې د سولې د مهینیت په نوم باندې یوه برخه رامنځته کېږي او هغه سولې ته کار کوي، موږ دلته تیار د سولې عالي شورا لرو چې هغه په ټولو ولایتو کې خپل ځانګړي دفترونه لري کار کوي، فکر کوي دا غوي تر څنګه به تاسو کار کوي کنه دا یو ډول دا غوي په کار کې به مداخلت نه وي؟
دا دې تاسو ته معلوم نه چې د مواد مخدرو وزارت ته، مګر په وزارت داخلي کې مهینت ته دا په عین شکل به موږ مهینت په دې وزارت کې او د ټول عالی شورا سره په مشترک ډول کار.
یو بل موضوع ته چې رازو هغه د سرحداتو موضوع ده چې په وروستیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان د لوري نه په سرحداتو کې د خاردار سیم د لګولو لړۍ پیل شوې ده، ریپورټونه موجود دي په دې اړه، ستاسو معلومات په دې اړه څومره دي؟ دا کارونه په کومو سیمو کې شوي دي، کله هم روان دي یا مخنیوي شوی؟
دا اشتباهات په خوا شوي دي، دا اشتباهات په خوا وسول او دا خپل چالته دي ته د تاسیساتو د جوړولو په $1,000,000,000 د امریکا د خط خور کنسول چې موږ به د شتګرو مخه نیسو. دا په هغه وخت دغه اشتباه وسول دا پروتوکولونه وسول، خو په خوا هم زموږ د افغانستان قومونو دا خوا و ها خوا دی خوا د شروعالی پروت ها خوا تمی شروعالی و دی خپل قومی ترون درلو دل پسرات که امن و دا چې دی په خوده اشتباه شوی دغه باید هغه سره تخپتلو چې ولې دغه په میلیونو ډالر ورکوسوله ولې دغه مشکلات په افغانستان کې ایجاد شول ولې زموږ د قومونو ترمنځ دیوال جوړ شو ولې زموږ د قومونو ترمنځ هغه تن تارونه چیر شوله ځکه چې اوبه په ډاګ نه بېدېږي دا موږ هغه ټوله یو وجود یو خلک
خو اوس هم د ازغن تار د لګولو چارې په سرحدي ولسوالیو کې روانې دي په هغه سیمو کې چې د ډورن کرښه تیریږي نو ستاسو په اړه څه کړي
دا موضوع په خپله شخصن په ټول افغانستان په شخصن د پولیس جمهور او د مشرانو چې د ولسي جرګې په دې ټولو غړو په ټولو پورې اړه لري چې دا باید په ټولو په ګډه سره باید پر جبه جپی سلو
تاسو مخکې یوه یادونه وکړه د خبرو په پیل کې چې زه کوشش کوم چې هغه ستونزې او مشکلات چې مخکې موجود و هغه حل شي څه فکر کوئ کومې ستونزې موجودې وي چې هغې تاسو حق یې اولیت ورکوئ او هغه باید خامخا حل شي
ځکه چې زموږ وزارت په خپله انکشافي بودجه ډېره کمه وه او دغه رنګه عجیب بودجه کمه وه سیاسي بودجه کمه ده په زمن کې زموږ د کوم مکاتب چې لرو کومې لیلیې چې لرو او کوم په سرحداتو په نورو ولایاتو کې چې باید انکشافي کارونه سوي وای نو هغه نه دي سوي موږ د آینده نوي کال دپاره د خپلو مهینانو صاحبانو او د رییسانو صاحبانو سره په مشوره باندې نوی د نوي کال دپاره دغه بودجې پیشنهاد کړي دي انشاءالله موږ به د وزارت مالیه سره او د وزارت اقتصاد سره په دې برخه کې خبرې وکړو او بیا به دا پیشنهاد کړو
بیرته سرحد ته ورګرځو په سرحد کې د ازغن سیم د لګولو چاره چې لا هم روانه ده تاسې په دې اړه د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره غږېدل یاست یا دلته په کابل کې د پاکستان سفارت سره په دې اړه غږېدل یاست کوم غبرګون مو ښودلې کنه دا ښودل شوی که ښودل شوی دا غوی ځواب اصلا څه
داسې چې دا موضوع ډېره پخوانۍ موضوع ده او ډېره جدي موضوع ده دا به د افغانستان قومونه ولسونه پر دې باندې فیصله کړي د لوی جرګې د لارې څخه دا نه زما وظیفه ده نه د رئیس جمهور وظیفه ده او نه د نورو وزیرانو وظیفه ده دا به د افغانستان اقوام قومونه کښېني لویه جرګه به د هریرې لویه جرګه به پر دې موضوع باندې د ډیورنډ پر موضوع باندې بحث کوي
د ډیورن موضوع خو تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه واقعا د ولسونو موضوع ده
غن تر په حساب یم تربال په دې کې به خپله مرسته به جمهور به خپله پیسه وکړي چې دغه څه پیسه ده
یعنی تاسو د دې وزارت د وزیر په توګه د دولت مشرانو ته دا خبره رسولې
و اندیکس به به ما یو د دې د کابینې مجلس مختور دي بیا دروس پر ما په دې باندې پیشنهاد نه دي کړی په اندیکس به ان شاء الله پر دې وزارت باندې مور باسو
لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویل چې یو میاشت کې ساسه چې دی وزارت راغلی یاستې په دې تیر یو میاشت کې کوم سیمو ته مسافرونه کړي کوم قومونه سره مکتلی دي او دغه ناستي چې تاسو ورسره کړی سمره مؤثر وي
تقریبا د افغانستان د ګور ګور څخه ډیر مشرانو له داخله د افغانستان خمره له او چې نن زه باندې را دوه ماته مبارکي پیغامونه راکړل خو د ټول افغانستان د چې موږ کوم ریاستونو لرو یا مرتونو لرو هغه سرور اوشتل اقوامی مشران طول را لی در طول اقبل پیشنهادونه ما تا ورانی کل شکایتونه ورانی کل او دقرنگ در دیوران اخواتا کم قومون چی پراته جی چی دا او ایجنسیانی جی پا دیه طرف که او دا قندهار پا خواهی که دا مشران طول را غیجی یا اقبل شکایتونه پیشنهادونه را تا ورانی کل جی چی در دیوران در قرش اخواتا کم نظمش قومون پراته جی چی پا خوادل تا پا کارتسر او په کوم ډول تجارت کوي د چې په میلیون هاو ډالر دلته مالیه او ټکس ورکوي د افغانستان حکومت وزارت مالیه چې ورکوي او اوس هم دوی بیرته غواړي چې موږ په لاسو او خپل جواز او خپل پاسپورټ ولرو او دلته موږ خپل تجارت مخته یوسو چې دا به د افغانستان په ګټو بیا زموږ د قومي مشرانو په ګټو بومي او د سرحد خلکو ته باید کار پیدا شي نو دا شکایتونه ټولو سوي نو دا ما ټوله نوټ کړي دي انشاءالله الرحمن په آینده جلسو کې چې زه د شورای امنیت غړی یم او په آینده جلسات کې به دا موضوعات چې زه مخته یوسم خو هغه وخت به انشاءالله موږ خدای کامیابه کړي چې موږ دغه د صلحې مهینیت او دغه د سرحدونو د ساتلو مهینیت کامیابه کړو او دوی کومک راسره وکړي بیا امید خدای تعالی رم چې زه به د خپل کارونو کې د سرحدات د دې خو د خپل قومونو سره کومک وکم او د دې لپاره پینانو لرم چې په اینده د اختر نه بعد او د اختر مبارک ټولو رسېدو د لوی اختر د رسېدو په مناسبت ټولو افغانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. خو د اختر بعد څخه انشاءالله زه کوشش کوم چې دغه مشران د رئیس جمهور و حضور ته ورولم او د خپل لیکلي پیشنهادونه ورته وړاندې کړو او دغه ستونزې حل.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، دا چې د اختر وړومبۍ ورځ د نیکمرغه لوی اختر، نو د قومونو او قبایلو چارو د سرحدونو چارو د وزیر په توګه د ولسونو او قومونو ته پیغام سره،
زه د افغانستان ټولو چې په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر دي او ټولو مسلمانانو وروڼو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم او دغهرنګه رئیس جمهور رئیس اجرائیه او د افغانستان ګوټ ګوټ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله وکړي چې آینده د لوی اختر نه بعد په دې وطن کې سوله راسي او زه ټولو هغه شهیدانو ته، شهیدانو کورنیو غړو ته تسلیت وړاندې کوم او الله جل جلاله د زخمیانو ته شفا ورکړي.
تاندي تانګي
دا ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه ټولو خوږو اوریدونکو سلامونه او د اختر مبارکي مې ومني. هیله دا چې لاکینو جګړو او ستونزو لرې د اختر درې ورځې ونمانځئ. په دې خبرونه کې د اختر په خاطر له ستونزو تیریږو او د سینګار نړۍ ته مو له ځان سره بیایو. نن به واورئ چې ځوانان څه ډول واسکټونه او چپنې اغوندي. د خبرونې په بله برخه کې د وریځو ټولولو پر ستونزو او طریقه غږیږو.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا
د واسکټ چې دی تقریبا رنګ نه خودي رنګ دی، خلک ډېر زیات خوښوي.
میګم مال فرق نمیتونیم که مجرد است یا متأهل، چون همگی ابروهایشان چیندگی است.
پخوا به چپنې نارینه واغوستلې، خو نن سبا نجونې هم ځان ته جوړوي او اغوندي. د نجونو چپنې د نارینه په څیر اوږدې او ډبلې نه وي. په کابل کې د تکمه فیشن په نوم د کالیو د ډیزاین او ګنډلو یو مرکز په مختلفو رنګونو او ډیزاینونو چپنې جوړوي. د دې مرکز مشر حمیده ساپۍ وایي د چپنو بازار ښه ګرم دی او هره ورځ ډېرې نجونې ورځي چې د چپنو جوړولو فرمایش ورکوي. له هغلې ساپۍ سره مو مرکه کړې چې د دې په خبرو پیلېږي.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنې ډېر په چپن یا کورتي دا شیان باندې د هغې انتخاب دغه دی. نو فعلا دغه شیان ډېر خوښي ځوانان، خصوصا د نجونو په برخه کې څوک چې په دفترو کې کار کوي.
هغه کالي دلته له تاسو سره کوم دي چې ځوانان یې له محفلونو پرته ډېر زیات اغوندي؟
د محفل پرته ډېری د چپنونه دي چې موږ یې جوړو، ډیزاین کوو، بیا وروسته دغه ډیزاینونه چې موږ کوو فرمایش اخلو. ډېری دغې خوښي چې دې کولی شي هم په دفتر کې واغوندي هم د باندې لپاره.
دغه چپنې یوازې د نجونو لپاره دي؟
فعلا خو د نجونو لپاره دي، او دنه کولی شي دا تکینه چې څوک هلکان وي غواړي کولی شي هغوی فرمایش راکړي.
له چپنو پرته نور کالي بیا څنګه دي؟
موږ په ځانه برخه کې هر شی جوړو، یعنې رسمي دریشي، هغه چپنو چې موږ جوړو پکې افغاني ډیزاین کېږي، ګند دی، مختلف چپنو موږ جوړو د مختلف کونه، مثلا دا ساده تکی دي، فقط ورېښمین دی او هغه چې تکی دي چې ټول پیژني افغاني تکیږي دا ساده تکی دی. مثلا د دې وخت کونی سي موږ کسو دي راجل پکاري موږ تقریبا درې ورځ څلور ورځ کته جوړو، او موږ سیستم لرو چې خپل خامکوک سیستم لرو چې باید به تا کالي واغستل شي به اخري ځل ټول به بسته باندې کیږي، مکمل جوړیږي. دا تکامل چې دا تاسو مخکې ګوري دا تاجیکی تکی دی، دا نو راغلی او خلک ډیر خوښي او نور چپنو دي فرقی نظر پکار، هر چپن خپل مینوال لري. د نشوبل چې ماتمن د خلک ټول د خوښي.
تاسو په نظر چې خپل د جامو د ترهای کار کوي، ځوانان په ځنګړي توګه انجونه باید نن سبا سره ډول جامې واغوندي؟
خو څوک چې کار کوي فرق کوي، مثلا د موهیت باید هغه د رسمي شاین باید واغوندي، او ځینې کسان چې ماسل دي کېدای شي یو دیم داسې جامې مونږ لرو چې مثلا هغه د کار د درس او د ځای چې محفلي دا باندې ټول جامې فرق کوي.
که نجونې نن سبا چپنې اغوندي نو هلکان بیا واسکټونه ډېر خوښوي. پیوستون الهام هغه زلمی دی چې غوښتل یې ځان ته په کابل ښار کې واسکټ جوړ کړي. له دمو وپوښتل چې څه ډول واسکټ یې خوښېږي.
داسې وطنی و واسکټ دی نو هغه خوښ کړی دی. دا خو در چې خوښ او کوم ټیسټ چې دی هغه فرق کوي. زما اوس یخندار بعضې خلک دی هغې به خوښېږي، خو زما پخپله کله چې کلر اوسي هغه ساده وي ښه دی.
پخوا به واسکټونه ساده جوړېدل، خو نن سبا د واسکټونو تیکي او رنګونه تر پخوا ډېر نوي او بدل شوي دي. په دې وخت کې کوم ډول واسکټونه ځوانان ډېر اغوندي؟ لا واسکټ جوړونکي زاهد ازان سره مو پر همدې موضوع خبرې کړي.
واسکټونه خو زمونږ ډېر قسمونه لري، خو یو یې محفلې دي چې د بنارس د تکې څخه جوړېږي او تقریبا خلک محفل کې اغوندي دي په عام دغه کې څوک نشهغوستلی، او یو نور دي چې د ګڼ افغاني ګڼ څخه په کالر کې استفاده کېږي، هغه محفلې دي. زیاتره خلک داسې هم اغوندي، خو بیا هم محفل کې زیاتره استفاده کېږي. او داسې ساده واسکټونه لرو چې یعنی خلک عام په دفتر کې داسې خودي خوا اغوندي.
دغه واسکټونو ته به ورش له نږدې به یې وګورو چې څه ډول دی.
دا واسکټ چې دی تقریبا رنګ یې نه خودي رنګ دی، یعنی خلک یې ډېر زیات خوښوي. تکمې د سابقه یعنی داسې دي لکه چې لکه زړې هماغسې ښکاري، ډېر ښه نمود ورکوي دغه سره د نه خودي سره. بل دا چې په کالر کې د ګڼ څخه استفاده شوې، دا تور خپل واسکټ تور دی او یخن یې د ګڼ څخه استفاده شوې. زیاتره خلک په محفلونو کې اغوندي.
په دغو رنګونو کې چې د واسکټونو دی کوم رنگ ځوانان بیا ډېر خوښوي؟
په دې خو زیاتره خلک تور خوښوي او نخوتی خوښوي.
اوس ګرمي مخ پتلو ده، نو که ځوانان غواړي ځان ته کالي واخلي یا واسکټونه واخلي، کوم رنگ باید واخلي او څه ډول باید واخلي؟
تقریبا یخنی راتلو ده کنه، نو خلک تور رنگونه ډېر خوښوي، سرمایي داسې تور رنگونه، نو دغه رنگونه خوښوي او واخلي.
دا واسکټونه چې دي له کوم رنگ یا له کوم ډول کالو سره باید واغوستل شي؟
واسکټونه خو هغه فرق کوي، یعنی خلک هر رقم رنگ سره وستلی شي. محفلې چې وي کنه زمونږ په افغاني محفلونو کې زیاتره خلک سپین کالي اغوندي، نو په هغه کې بیا خلک تور سره اغوندي، ګڼ کې استفاده شوي وي، یعنی یا د بنارس ورسره اغوندي سپین کالو سره. خو هغه د محفل خبره بیله ده کنه. او داسې چې وي نو یعنی هغه چې هر رنگ اغوستی شي، لکه دا زمونږ چې یو چپنی د تکې څخه مو کار اغوستی دی، واسکټ دا ډېر ښه ډیزاین دی، هغه هم کولی شي چې محفل کې واغوندي یا داسې په کومه فرهنګي جلسه وي په هغه کې اغوستلی شي.
خوږ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې به د وریځو ټولولو په اړه خبرې واورئ. که څه هم د وریځو ټولول ځینې نجونې او هلکان د خپلې ښکلا د زیاتولو په خاطر کوي، خو ځینې ستونزې هم را پیدا کړي. په دې اړه نورې خبرې به له مسعودین یزی څخه واورو.
نن سبا په ښارونو کې ډېر نجونې وریځې ټولوي. دغه نجونې د وریځو ټولول یو سټایل او سینګار ګڼي. موبینا هغه پیغله ده چې د وریځو له ټولولو وروسته د کورنۍ له خوا یې ښه هرکلی ونه شو، خو وایي اوس یې دا چاره کورنۍ ته عادي شوې ده.
بار اول ما پاکستان رفته بودیم.
لومړی ځل چې زه پاکستان ته تللی وم، هلته دا خبرې ډېرې رواج وې. د ترور د لور واده مې و، همداسې سینګارتون ته لاړو. ټولو نجونو خپلې ورځې ټولې کړې، ما هم دا کار وکړ، خو مور مې ډېرې بدې خبرې راته وکړې چې ولې دې ورځې ټولې کړې، ځکه هغه وخت نجونو دا کار نه کاوه. دوه ورځې مې بیخي حجاب کاوه چې پلار مې ونه ویني. ورور ته خو مې تر هغو مخ نه ورښکاره کاوه چې ورځې مې یو څه ورسېدې. له اول ځل ورځو ټولولو وروسته چې مې بیا لږ لږ اصلاح کولې، اوس ورته دا خبره عادي ده. د انجونو تر څنګ یو شمیر زلمیان هم ورځې ټولوي او د انجونو په دغه سینګار کې ورشریک شوي. خو د کابل اوسیدونکی عظیم که څه هم خپلې ښکلا ته پام کول ښه خبره ګڼي، خو دا ښه نه بولي چې زلمیان دې د انجونو سینګار او سټایلونه کاپي کړي.
د خپل ځواني باید سړی ډېره ښکلې وساتي، لکه چې ځواني ښکلې ده همداسې خپله قیافه هم ورسره ښکلې وساتي، او هغه لباس یې باید ډېر ښکلی تمیز وي. خو صرف هغه بعضې مسایل چې دي لکه د ورځې چې دي هغه ارتباط نیسي، زیاتره هغه فیشن په ښځینه و پوری نو زه فکر کوم کچیرته نارینه خپل ټیپ امغه ساده حالت کې پری دی او نو هغه ډیر خپل کار شي نظر دو ته چغه خپل اوروز یا کمی کې یا سلمانه کې اصلاح کې یا جوړی کې یا لاس پی وهی ما ته خو ساده خیش کاریږي زه خپل چې کده کچیرته زه خپل اوروز جوړ کم زه ډیر ځان ناراحت احساس کم او دا چون دې شخصي مسایل دي زه پدې کې تعرض هم نه کوم ځوانان کولای شي خپل ذوق او خپل فیشن سره ځان عیار کو کلج دی پکې ځان آرام احساسوي هغه دې شخصي حساب دی او خو شخصا زه خپل دې پیشن طرفدار نه يم
په خو به یوازې واده کړو خو خپل ورزي ټولولې خو اوس مجرد انجونې هم دا کار کوي دې چارې هغه میرمنې لستونز سره مخ کړي چې غواړي خپل اولادونو یا خپلوانو ته کوژدې وکړي په کابل کې د یو سنگارتون مشر ارزو هم دا خبره کوي
بعض از زنا میگن که مخصوصا اونایی که پسردار هستن
هغه خزی چی زوان زامن لري او رویباری گرزی هغوی وای چیرته چیزی او یو انجلی خوخیگی دا فرق نشی کوله چی دا انجلی مجرده دا که متحله دا زکه چی دا متحله ترچنگ مجرد انجونی هم وسوریزی طوله بی دوی پر دیر و هیوادونو که وینی چی انجونی و سینگار تا دیر تمایل خیی زکه دلته هم دیر زوانان پر زنگر تو گنجونی علاقه مندی که گی چی خپلی ورزی طوله کری
دخترها مبروی خودانا معمولا میچینن
سنگار کوون کې ارزو انجونو ته وایي چې د خپل چری مطابق د خپل ورزي ټولې کړي هغه په تار د ورزي ټولول توانی کار بولی
مطابق به حالت صورت گردی یا درازی روی ما عبرت
د چری مطابق او د مخ وګدوالي او پلنوالي ته پکاتو سره موږ هڅه کوو ورزي داسې ټولې کړو چې خیخ کار شي مثلا د گرد مخ ورزي باید د کمان غوندې ټولې نشي یعنی هشتي یا د اتو په سیر دی ټولې شي ترڅو د مخ گردواله یو څه کم کړي هغه مخونه چې وګده او ډنګر دی ورزي باید یو څه وګدي او د کمان په ډول جوړ شي ترڅو مخ یو څه گرد کړي د ورزو په ټولولو کې باید له تار څخه استفاده ونه شي ځکه چې د ورزو د ویښتو ریښې سوځوي که څوک داسې وکړي او بل وخت وغواړي چې د ورزو حالت تغیر کړي هیڅ تغیر نه کوي ځکه ځایونه یې نه ډکېږي زه خپله د ورزو په ټولولو کې له موچیناک او د پاکي له پل څخه استفاده کوم
وګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم